صبحانه رادیو آزادی. حالا هم همکارم صالح محمد. صالح با شماست.
ډیره مننه ستاسو څخه ستاره فروغ، تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. نن د شنبه ده، دوري حمل دیرشمه د اپریل میاشتې اتلسمه. په پیل کې له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې په څو شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې او ایر فرانس له اتکلن ځان وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سې شمې په ورځ یعنی سبا پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړلو غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وای په کندوز، بغلان، فاریاب او دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په زینو نور سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوی دي. خود دې قلی اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانیدلی د دولت ضد وسلوالو تروریستي حمله شاندې کړي او درنه مرګ جوړه ورواړوي.
دو مری په نوم د طالبانو عملیات پیل سوی، دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختي کړي. لنیک مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حمله شنې کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې له تیرې سه شنبه راهیسې په هیواد کې د عمرې په نوم پسرلنی عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو او د ځینو سیمو د تصفیې لپاره یې د شفق په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بیځای شو او په ګوندوي هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې اوارې ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي سکل بخپله خوخه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوی دی. د یونیسیار د عملیاتي برخې مشر جورج اوکات اوبو پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې ویل چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د تللو یا روانو افغان پناه غوښتونکو مسالې ته اړولی، په داسې حال کې چې د کورنیو بې ځای شوو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نو موږ ویل د هغو کسانو شمیر چې په هیواد کې دننه د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوی دی له 1 میلیون اوړي او سږ کال د دې په وینا پر دې شمیر 80,000 نور هم ورزیات شوی دی. خاغلی اوبو د یونیسیار د احصایو په حواله ویل چې په تیر 2015 کال کې له 2 لک زیات افغانان اروپا ته تللی او یو زیات شمیر نور هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډه کړي او یا هم په افغانستان کې دننه په امن ځایونو کې اړولې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایر فرانس له اتکلن ځند وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. له پاریس څخه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې پیل شول. تهران ته د پرونی الوتنې په سپرلیو کې د فرانسې د ترانسپورت وزیر الین ویدالیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د تهران د امام خمینی نړیوال هوایی ډګر ته د نړیوالو الوتنو پیل د ایران د اټومي موافقې یو مهمه لاسته راوړنه ده. تهران هیله لري چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره د بیلابیلو هیوادونو پاملرنه جلب کړي. ایر فرانس به تهران ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو له لارې په نړۍ کې د تیلو د بیو لوړول وو بې نتیجې پای ته ورسېده. له شپږ ساعته خبرو اترو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد بن صالح ال صدا وویل د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه نور وخته اړتیا لري. د پرونۍ غونډې عمومي پریکړه دا شوه چې د اوپک غړي او د تیلو نور صادرونکي هیوادونه په خپلو کې د سلا مشورو لپاره نور وخته اړتیا لري. د دوحې په غونډه کې د اوپک 15 غړو او هغو هیوادونو ګډون کړی و چې د نړۍ نږدې نیمایي تیل تولیدوي، خو ایران چې د غونډې ته د خپلې و استازي د استولو ژمنه کړې وه په غونډه کې حاضر نه و. د غونډې ګډونوالو د هغې طرحې په اړه بحث وکړ چې وایي په نړۍ کې د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره دی د اومو تیلو تولید بند شي. اوس مهال د یو بیرل اومو تیلو بیه څه باندې سلوېخت ډالره ده، په داسې حال کې چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې له سلو ډالرو اوښتې وه. ایران ژمنه کړې ده چې خپله د تیلو د تولید اندازه به له بندیزونو مخکې د دورې د کچې په څیر لوړه ساتي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړې کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیری به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي. دا وایي ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا څرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان د لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو وویل په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو د وینا په اړه سندستی غبرګون وښود او د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته یې خپل اعتراض وسپاره او دا یې پاروونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالو ټولنې یې غږ وکړ چې په اسرائیلو دې له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. او روسای خبردار چې په اکوادور کې یو سخت زلزلې نږدې 2500 کسان مړه کړي او ځبان د زرتنه نورې ټپیان کړي دي. د اکوادور حکومت په یو بیان کې ویلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس 0.8 درجه وو 2500 کسان مړه کړي، خو مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل چې د ټپیانو شمیر له 1.5 زر څخه اوښتی دی. چارواکي وایي مرستندویه ډلې د هغو کسانو د ژغورنې هڅه کوي چې تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. اکوادور چې په جنوبي امریکا کې پروت دی د سه شنبه د شنبه پور از د سخت زلزلې ولړزاوه. د دې هیواد له ځینو سیمو څخه راپور نه وایي چې پر واټونو او سړکونو د نړیدلو ودانیو خاورې پرتې دي او لوړې ودانۍ ځینې نړیدلې او ځینې نورو درس کړي. د اکوادور حکومت دا زلزله د 1990 کال زلزلې سره چې 600 کسان ووژل او 6000 نور ټپیان کړل ورته بللې. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ملي امنیت سلاکار لچنی چرواکو سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبري کوي.
د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر څپاسو د چین د چرواکو سره خبري وشي.
په شمال کې د ملي اردو چرواکي وایي د شفق په نامه پوځي عملیاتو سره د طالبانو د عمري په نامه د عملیاتو مخه نیسي. د بې ځایه سویو او کډوالو پر مسله هم راپورونه درته لرو. دا هم اوري چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو پر ستونزه له پاکستاني چرواکو سره خبرې کړي.
دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه.
د اسرائیل صدراعظم ویلي د هیواد پوز به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو از ځنو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې د چین له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نسته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راولي څو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړي، خو د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
حیات په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی معزف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه په خو هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحده ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت شورا وایان تواب غورځنګ وویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له پیکینګ څخه وغواړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار زیات کړي.
یو مهم بحث کیږي او د افغانستان د حکومت توقع همیشه د چین په شمول د خپلو ټولو همسایګانو او نړیوالو متحدینو څخه دا دی چې افغانستان کې دایمي ثبات او د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو او نورو اخطرو فشارونو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین استازو ګډون کړی وو، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ.
د 209 هم شاهین قلو اردو چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځ کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې د شفق په سرلانوي عملیاتو په لړ کې به د طالب وسلوالو د عمري په نامه عملیاتو مخه ونیول سي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د 209 هم شاهین قلو اردو چارواکی وایي چې د طالبانو لخوا د عمري عملیاتو په پیلېدو سره په شمال او شمال ختیځون کې د یادې ډلې تروریستي او ورانکاري فعالیتونه زیات شوي دي. د 209 هم شاهین قلو اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي چې نسبت بل هر وخت په دې وروستیو کې په شمال زون کې ناامني مخ په زیاتېدو ده او د عمري عملیاتو په چوکاټ کې په قندوز، فاریاب او بغلان کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. د یادې قلو اردو مرستیال وایي چې په هغو سیمو کې چې طالبان د خپل قوت د زیاتېدو هڅه کوي او په تروریستي فعالیتونو لاس پورې کوي، په یادو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شفق په سرلني عملیاتو په لړ کې د طالبانو د عمري عملیاتو د ترسره کېدو مخنیوی شوی دی. جنرال راشد وایي
عملیات طالبان تحت نام عملیات عمري آغاز شده.
د طالبانو عملیات د عمري عملیاتو په نامه څو ورځې دمخه پیل شول چې دوی خپلو حملو ته شدت بخښلی او په قندوز، بغلان او نورو سیمو کې د هغوی فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي او ورته درنه مرجوب لاړول شوې ده.
شد.
جنرال رجب وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون په 9 ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې 15 مختلف عملیات پلان شوي او د طالب وسلوالو په وړاندې پرمخ بیول کیږي، چې د امنیتي ځواکونو وروستۍ هڅه به په نامنو سیمو کې د امنیت تامینول وي. جنرال راشد زیاتوي چې د دولت ضد وسلوالو د له منځه وړلو په برخه کې خلک هم د افغان امنیتي ځواکونو سره باید مرسته ترسره کړي او دوی سره په خپلو سیمو کې د موجوده طالبانو په اړه لازم معلومات شریک کړي. د 209 شین قول اردو د مرستیال پان چې د طالب وسلوالو عمري عملیات به په هیڅ ډول د پام وړ پایله ونه لري او د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت او جدي عمل کرد په لړ کې به یې مخنیوی وشي او د طالبانو هڅې به له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي په شمال زون کې د امنیت تامینولو په اړه اطمینان ورکړ. جنرال رجب علي راشد یې په اړه زیاتوي.
د یو اخر عملیات دشمن تشدید یافته.
په دې وروستیو کې د دښمن عملیات زیات شوي دي، خو موږ هم په خپلو سیمو کې 15 مختلف عملیات پلان کړي دي. موږ هڅه کوو تر څو چې سیمې بیرته امنې کړو او آرامه فضا پکې حاکمه شي. دښمن به په شا وتنبول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه طالب وسلوالو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عمري عملیاتو په چوکاټ کې د خپل جنګي فصل د پیلېدو څخه خبر ورکړ او ویلي وو چې د دې عملیاتو په لړ کې به د هېواد په مختلفو سیمو کې مرګونی حملې ترسره کړي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي کمپاین پیلېږي، خو په هلمند ولایت او د کندهار په دوو ولسوالیو کې دغه کمپاین ځنډیدلې دی. دا چې علت څه دی په دې اړه نور جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اورئ چې له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني.
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسولین وایي چې په هلمند کې د تاریاکو د نیش وهلو په خاطر یوه اونۍ د پولیو د واکسین کمپاین چلېدلې او دغه راز د کندهار په ارغستان او ریګستان کې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. چارواکي وایي چې په دغه ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی دی او دغه کمپاین به ترسره نه شي. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دغه دوو ولسوالیو کې غوښتنه کړې چې روغتیایي مرکزونه دې جوړ شي او که چېرې روغتیایي مرکزونه جوړ نه شي نو دوی د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي. د پولیو د مخنیوي کمپاین نن لکه تاسو چې یادونه وکړه پیل کېږي او د هلمند او د کندهار د دوو ولسوالیو پرته به د جنوب په درو ولایتونو کې د درو ورځو لپاره دغه کمپاین روان وي او د چارواکو په وینا 1.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي.
دا د کندهار کومې ولسوالۍ دي؟ دا دوی چې تاسو یاد کړې
دا ریګستان او ارغستان ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره په سرحد کې پرتې دي.
ډېره مننه د ازادي رادیو خبريال او محمد صادق رښتینی په کندهار ولایت کې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ ریاس چې خبرونه د ماشوم تر او بجو دوام کوي.
خبریاست ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی خو ډیر کارونه کولی شي. د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي او همداراز مختلف کسان د چیرې له مخې پیژني. دا روبوټ چې بیگ آی نومیږي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي. دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیگ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوی میوه لاس وهي ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي. بیگ آی روبوټ د شونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي. بیگ آی د تفریح او ساتیری لپاره هم کارول کیږي او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي. د سیکرتر کار هم ورکوي. ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي، د ملاقاتونو وخت ترته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي. له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبري ورسته کړي لکه دا چې تلویزیون او ځینې نور وسایل څنګه لګول کیږي یا مړه کیږي. بیگ آی د خپل خاوند شخ سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي. بیگ آی 12 کیلو وزن لري، ټیټ دی او رنګه کمره 160 پکسله او دری بودی ده. د دغه روبوټ بیټرۍ 15 ساعته کار کوي او کله چې چارج لږ شو په خپل ځان چارج کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي او سیاسي ګوندونه له افغان حکومت څخه غواړي چې پر خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پیل کړي. حکومت څه ځواب لري؟ د ناجیه صافی راپور به سره واورو.
یو شمیر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د مدني ټولنو غړو کاري ډلو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتي اصلاحات پیل نشي دا څرګندوي چې حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس او د دې ډلې یو غړي محمد نعیم ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف به حکومت ته یو طرح وړاندې کړي.
اگر واقعا حکومت صادق است
و به چیرې واقعا حکومت صادق ده، خلک نتی رباسي او د انتخاباتي اصلاح څخه د وی سیاسي وسیله په توګه کار نه اخلي، بیا لنن څخه باید کار پیل کړي. خوشبختانه سیاسي احزاب او د مدني ټولنې ګډه کاری ډلې پر یوې غوره طرحه کار کړي، کولی شي حکومت ته یو خطګلار وسی. هغه د هیڅ زحمت نه وباسي، یوازې د لدې طرحه څخه کار واخلي او انتخاب له هغه پرته دا خبرې د حکومت اراده سرګندوي چې د انتخاباتو په برخه کې جدي نه دي.
دوی هم درنګ له حکومت څخه وغوښتل ترڅو د انتخاباتي اصلاح تقنینی فرمان قانوني مراحل په جدي ډول وساري او د غوروي کمیټې برخلیک روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو، دندو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان تر اوسه به برخلیک دی. خو په دې ورسېو کې افغان چارواکو ویلي چې حکومت انتخاباتي اصلاح ته ژمن دی او دا فرمان له عدلي وزارت څخه پارلماني چارو وزارت ته استول شوی. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1995 کال د میزان په 23 نیټه ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو محل ویش ډیر ژر جوړ شي. د دې ګوند استازي عباس نویان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و
مونږ ټینګار کوو چې د انتخاباتو د نوي کمیسیون لپاره باید ډیر ژر د انتخاباتو مهالویش جوړ شي او انتخابات د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي.
دوی هم درنګ د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتو کې د لګښتونو د کمولو په هدف یو طرحه هم حکومت ته وړاندې کړه ترڅو د نوم لیکنې او رای ورکونې په پروسه کې له الکترونیکی ماشينونو څخه کار واخیستل شي. دغه ډله د انتخاباتي اصلاح روان وضعیت د اندېښنې وړ او په دې برخه کې د وخت ضایع کول د نه منلو وړ بولي.
او سم نوریاس نوري بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
ستارز ان سټرایپس خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر مسلې تمرکز کړی دی. خبرونه لیکي ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکی تلفات کم شوي، خو د ټپیانو شمېر زیات شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د جنوري له لومړۍ نیټې نه د مارچ تر 1 پورې د 600 ملکیانو مړینې او د 1343 ټپیانو پیښې ثبت کړې دي. دا د ملکی تلفاتو په سلو کې 14 کموالی، خو د ټپیانو په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. خو په ټوله کې بیا د روان میلادي کال په درېو میاشتو کې 12 وګړو ته مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. ستارز اند سټرایپس خبرونه لیکي ملګرو ملتونو په دغه راپور کې چې د اکشن بی پورزي خپور کړ، په تیره بیا د هغو تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان او ایتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. د تیر 2015 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې دغه فیصدي 14 و چې هغه د روان میلادي کال په ورته موده کې په سلو کې 8 ته پورته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامري دفتر مشر نیکولاس هایسن په یو بیان کې وویل چې که جګړه شدت هم پیدا کوي لازم نه ده چې ورسره ملکیانو ته مرګ ژوبله هم زیاته شي، بلکې د جګړې ښکیل اړخونه باید د بشر نړیوال قانون او د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. هایسن وایي بشري مسؤلیتونو ته د نه درناوي په نتیجه کې به په دې هیواد کې چې کافي کړېدلی کړاوونه نور هم زیات شي. د ستارز اند سټرایپس اپلیکنه ملګرو ملتونو په سلو کې د نږدې شپېته ملکی مرګ ژوبلې ملامتي پر دولت مخالف وسلوالو اچولې چې تیر کال دغه فیصدي 3 و. دولت پلوي ځواکونه هم د لکتر لګ 19% مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوی چې په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. خبرونه لیکي یو زیات شمیر کارپوهانو روان کال هم د جګړې فصل ته په پام سره د زیات شمیر مرګ ژوبلې اټکل کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې اروپا خپل پولې د هغو افغانانو پر مخ سختې کړي چې له خپل هیواد د جګړو یا د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تښتي، دغه ډله افغانان اوس په هند کې د کډوالو له کمپونو په روسیه کې له هوایي ډګرونو او حتی د کیوبا له سواحلو د تګ نوې لارې لټوي. د واشنگتن پوسټ په وینا د سفر په پلانولو کې دغه بدلون ښایي د کډوالۍ په بحران کې د یوې نوې مرحلې د پیل نښه وي، د هغه بحران چې د نړۍ مشران یې وارخطا کړي او افغانستان هم خپله کاري قوه له لاسه ورکوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه هغو خطرونو ته په پام سره چې تیر کال سلګونو افغانانو اروپا ته په لاره کې لیدلي، اوس ډیری افغانان له خوندي لارو کار اخلي. د کابل په تر ټولو لوی مارکیټ کې د تامین عمرزي په نوم د ټراول ایجنسی یو کارکونکي واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس خلک ډیرو خطرونو ته زړه نه کوي او غواړي چې په پاسپورت سفر وکړي او بیرته هیواد ته راستانه نشي. د واشنگتن پوسټ په وینا په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د افغانانو دې غوښتنې چې غواړي کیوبا ته لاړ شي د ټراول ایجنسی کارکونکي حیران کړي دي. دوی وایي دفترونو ته ډیر افغانان ورغلي چې په پاسپورټونو کې د کیوبا ویزې لګیدلي چې ګمان کیږي هغه به په ایران کې په رسمي ډول یا په تور بازار کې اخیستي وي. د سلیمان سعیدی په نوم د ټراول ایجنسی یو بل کارکونکي وویل دفتر ته د جنوري لمیاشت رئیس لس پنځلس کسان ورغلي او کیوبا ته د ټکټ اخیستو غوښتنه کړې ده. هغه وایي دغه کسان نه غواړي چې هلته پاتې شي، بلکې انتخاب یې وړاندې تګ دی، غواړي مکسیکو ته لاړ شي چې له هغه ځایه بیا ځان امریکا یا هم کاناډا ته ورسوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناسم چلند په اړه ګټورې خبرې کړي. دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکار حفیظ میاخیل ازادي رادیو ته په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې تایید کړې او ډاډ یې ورکړ چې دغه ستونزې به ډېر ژر حل شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د حکومت د اقداماتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
زمن هیوادوال چې په پاکستان، ایران او همدارنګ په اروپایي هیوادونو او یو شمیر نورو هیوادونو کې بشتي دوی له ستونزو سره مخامخ دي، دا منو چې دوی ستونزې لري. د دوی د ستونزو د رسیدنې په اړه یو سلسله اقدامات شوي، حل ځل شوي. په مجموع کې افغان حکومت په دې برخه کې کار کوي. په پاکستان کې مونږه له پاکستانی چارواکو سره په کابل کې په دوه مهمو مسایلو هوکړې ته ورسېدلو. د دوی د رجستریشن په اړه مونږه له پاکستانی چارواکو سره هوکړې ورسېدو، ځکه دوی کله ناکله د پولیسو لخوا ځورول کېدل. دوی ته دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې مونږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه. پاکستان ومنله چې دغه کسان به راجستر کېږي او دوی ته به اسناد ورکول کېږي. خو دغه توافق او دغه هوکړه لیکونه چې مونږ له پاکستان سره وکړ په دې وروستیو کې دغه د سیاسي مسایلو تر اغېز لاندې راغلی او تروسه پورې نه د دوی د رجستریشن پروسه پیل شوې او نه هم د دوی کارتونو موده غځول شوې. په همدې موخه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر غواړي چې د دغه اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره د دغه ستونزې د هواري په اړه خبرې وکړي. په ایران کې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران سره هوکړه کړې چې هغه افغانان چې استوګ نه یلته قانوني نه ده دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د مسافرت سند ورکړل شي. د مسافرت د سند د توضیح پروسه به ډیر ژر پیل شي. په دې برخه کې مونږ خپل طرح له ایراني چارواکو سره شریکه کړې. له جرمني سره مونږ د یو تفاهم لیک پر مسودې باندې کار کوو. دغه مسودې نه هاي شوې. له جرمني سره مونږ هم دغه مسودې شریکو. د دې ترڅنګ یو واحد تفاهم لیک د اروپای ټولنې سره لاسلیک کیږي.
میخیل صاحب، دغه د کارتونو د تمدید یا د اقامې ورکولو کار خو تاسو ویل چې دولت په دې برخه کې کار کوي. د افغان کډوالو سره په پاکستان کې، په ایران کې، په اروپایي هیوادونو کې دغه د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت څه اقدامات کړي دي، څه پلان په نظر کې لري، یا تاسو څه کول غواړي په دې برخه کې؟
ګورې په ګاونډي هیوادونو کې من کډوال دا منو چې ستونزې لري. کله ناکله چې یو شمېر ترهګریز بریدونه کیږي په پاکستان کې، تابند پاکستانی پولیس هم حق لري د خپل قوانینو پر اساس چې افغانان ونیسی او سیړنه ترې وکړي. خو زمونږ له هلو ځلو وروسته او د یوې لنډې مودې وروسته دوی بیرته خوشي کیږي. نو مونږ کومې ناستې چې درلودې دوی مونږ سره ژمنه وکړه چې د افغانانو له ځورونې څخه به مونږ ډډه وکړو.
تاسو تر مخه م ویل میاخیل صاحب چې تاسو وایي پاکستان حکومت حق لري چې په کوم چاودنې چې په پاکستان کې کیږي هغوی افغانان ونیسي. په داسې حال کې چې وروسته معلومیږي چې دغه چاودنې افغانان یعنی لاس نه پکښې لري، خپل د دوی هغه مربوطه د طالبانو ډله یمنی چې دا کار غوی کړی دی. پاکستان او ایران کې ډیر افغانان زورول کیږي، لکه څنګه چې دا اوس یو پیښه په ایران کې سوې وه چې شپږ کلن نجلۍ باندې تجاوز سوی وروسته وژل سوی وه.
پاکستانی پولیس که افغانان نشي نو له سړډنی وروسته دوی بیرته خوشی کیږي. نو زمونږ وختونه دا ده چې له دواړو هیوادونو څخه چې دوی ټول هغه بشري حقونو ته د دوی درناوی وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې سلاکار حفیظ میاخیل و. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي په کندوز، بغلان، فاریاب، دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بې ځایه شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې اواری ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه وکړه. ایر فرانس له کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول وو، به نتیجې پای ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. او په اکوادور کې یوې سخت زلزلې نږدې 2500 کسان مړه کړي او څه باندې زر تنه نورې ټپیان کړي دي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري په جدي او قاطی توګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکیچ په واري کې لازمه همکاري وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
افغان پناهغښتون کې له هیواد بهر او په کوردننه کورنی بي ځای شوی کسان له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري له نړیوالې ټولنې د دغه ستونزو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د علي کمشنري عملیاتي معاون جورج اوکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکیچ د هواري وسلري.
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زله دغه موقع په استفاده غواړم له نړیواله ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم. او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیواله ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکیچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېر قوي او منظم لارې دغه مشکلات حل کړي. او دا ډېر مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې له تیرو درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسی.
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د علي کمشنري د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,80,000 کسان وتلي چې له اروپا سربیره ځینې افغانان ان پاکستان او ایران ته هم کډوال شوي دي. د رسمي شمیرو لمخې دا مهال 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1 میلیون په ایران کې د کډوالۍ ورزش پی تیروي. ملګری ملتونه د افغانستان له دغو ګوندوی غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ بي ځای شوی چې له سختو ستونزو سره مخ دي. او دغه راز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هوادونو ته تللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنري وایي تر هغه چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نشي د کډوالۍ د کړکیچ هواري به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د علي کمشنري مرستیال جورج اوک ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي.
د مناسبو شرایطو د رامنځته کېدو لپاره باید مرسته وسی، په ځانګړي توګه د سولې، امنیت او مسؤلیت په برخه کې چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. او زه هیله لرم چې افغانستان او خلک یې په پایداره سوله او رفاه کې ژوند وکړي.
And a durable peace at home.
د ملګرو ملتونو علي کمشنري همدار از اندېښنه او خدای چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته په خپل خواخه د افغان کډوالو د راتګ لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په کور دننه د بې ځایه شویو کورنیو او هغو چې په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د ورغلو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو مسلې ته اړولې، خو په افغانستان کې د ننه د جګړو له امله د بې ځایه سویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د هوارې لپاره باید جدي هڅې وسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې سږکال هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر کم شوی، حال دا چې په هیواد کې د ننه د بې ځایه سو کسانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې سارې اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤول جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی، د 2014 میلادي کال په پرتله سږکال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي، یا یې هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤول یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه لري کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سک 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړي چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډیر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هیر نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډیر شمیر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
له پکتیا سمیله حلیمی تندر لیکلی په څمکنی ولسوالۍ کې د اتصالاتو او ام ټي ان شبکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دې مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. مرسل له کونړه لیکلی د یوه میاشت کېږي د مرکز اسدآباد او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده. له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې دغه لار پرانیزي، ځکه یوه میرمنه د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې مړه شوه، هغه هم د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته ونه رسېده. محمد ابراهیم حقیر په خپل پیغام کې لیکلی په کندهار کې ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه چې کارونه نشته او حکومت په دې اړه هیڅ غور نه کوي. پر همدې مسله محمد قاسم زواک هم پیغام را لېږلی او لیکلی حکومت په اول ګام کې بیکاری ختمه کړي، ځکه دا یوه لویه ستونزه ده. حمیدالله زواک بیا په هلمند ولایت کې د پوهنې په ډګر کې له اداري فساد نه شکایت کړی او نوي والی ته یې سپارښتنه کړې چې د ستونزې مخه ونیسي. یو رودن کې لیکلي حکومت د کونړ ولایت په دانګم ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، ځکه چې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خلکو کورونه وسوځول او ډېر یې وځورول. احسان الله احسان له هلمند لیکلي افغان حکومت افغان فوجیانو ته وسلې او مهمات ورکړي. محمد قاسم زواک لیکلي حکومت اول افغانستان ته د سولې د راوستلو پر هڅو تمرکز وکړي، افغانان تر هر څه مخکې امن ته اړتیا لري. سید محمد احمدی له زابل لیکلي که بیکاری ختم شي افغانستان ته دستي امن راځي. قیام الدین مبارز لیکلي که چیرې زموږ حکومتي مشران په خپلو کې یووالی ولري، اوسنۍ ناخوالې خپله پای ته رسیږي او افغانستان ته د سولې راتګ ممکن کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمیسونه یا لاندې لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. ازادي راډیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدلې سي. د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې درته لرو، خو ترغه مخکې د منځني ختیځ پر وضعیت یو راپور دراورو. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوز به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وزي. نتنیاهو ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیلو ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام په وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן כדי להעביר
ما د کابینه د دج شنی غونډه د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګن پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي.
ګولان لا ترد مرامت ګولان.
نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریا کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسه د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکا پر رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سم د استغبرګون خوت. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا تخپل اعتراض وسپاره، او دای یو پرونکې اقدام وباله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وباله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان لوړو څخه د اسرائیل وتل تر ډېرې مودې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریا کې د کړکیچ لپایل او د دې هواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه و د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې دا یو ټلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او دی ورکشوي شخص پاکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو، د تاسو ټلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په 1، 2، 3، او 4 پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسې ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډیر بمونه زندو. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رښه وي عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل درول ولوم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله پاک چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د پاک لای معلومات درلودل، نو اتمن به په ایمیل کې زه تاسو ته درولم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیدان کلي اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل ماری پکوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم. کله وایي وایي زه د هلمند یم. کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې. کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني ځای یم. خو خپل نوم یې علیخیل او قوم یې ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم. زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی الله د تلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل تلیفون کې. بیا او یا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 00 3 2 1 4 5. که د هر چا علیخیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه په پاره ولایت په لابلک ټول سواله اچینې دا چکاو د کیسې نه خبره کوم. ما د ماما دوی دی شپه نامه ده. حضرت
زما یو خور ډیر وخت چې نه درکاسو د کچو په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا د دغه کیسه د پیغام څه پرځمه زما د ټلیفون شماره 0 واته 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
السلام علیکم. زه د بورغه د هلمند ولایت نویت ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي، د اتوالس کاله کېږي چې نادره کړی. اوس یو بل وایي وایي پردي کې لن کړي دي، موږ خپله نه دي اورېدلی. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دي ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه، صفر درې، نه درې، دوه درې، نه شپږ.
ہلو سلام علیکم، زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې حاکم نومېږي د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی د بېګانو کلي اوسېدونکی، دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي، صفر اووه، صفر اووه، اووه دې څلور درې یو. بخښنه غواړم، صفر اووه درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې. نهې نښانې دا دي، تور غنمدن سړی دی، ګربوتي وېښتانې دي، غټې سترګې دي. که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ وو او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، صورت خان احمدزی خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطان خېلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسی، تقریبا د شپا کله کېږي چې د کور نه درکه ده. که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري هاویا دی خپله زما د حواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطف باندې په دغه شمېره زموږ دا ټېلیفون د اړیکې شمېرې دي: صفر اووه، شپږ شپږ شپېته، یو څلوېښت، صفر اووه، صفر پنځه څلوېښت. او بله دا ټېلیفون شمېره ده: صفر اووه اویا، شپږ نوي، صفر دوه، اته یوولس. که هر څوک د ده حکه معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم، آزادی رضی تو پیام پریغم جاوید ام د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو یو ورک لرم هغه په زلغني په نوم باندې، پنځه کاله کېږي، پنځه نیم خواو شاو کوره څه بې درکه شوی دی. که چېرته وي مرګرو دوستانو ته یې پته وي یا چېرته ما بس کښې بندي وي، نو لطفا په دې شماره مونږ ته ټېلیفوني اړیکه ونیسي. مونږ سره صفر اووه، نه اته، 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 څلور، درې، شپږ، درې. نو ټېلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم: صفر اووه، نه اته، 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 څلور، درې، شپږ، درې. نو ازادۍ راځو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ الاباخیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد الدینو، په شهر څلور میاشتې کېږي چې نادره کړې د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووهي، 0 اویا 0 شپاړس 8 9. یو ځل بیا شماره وایم، 0 اویا 0 شپاړس 8 9. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماګان د شل کاله کېږي چې ورک دي، نو مانې دي دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهي، 0 اویا 1 5 9 10. نمبر یاري بیا تکراروم، 0 اویا 1 5 9 10. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې. زما نوم مساکرین دی. زما یو ماما دی، دا درې کاله کېږي چې ورک دي. زما سا په نامه دی، د شادي اکر زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات ته یاد دی په خپله زما غریا دندې والا ما نو په دغه شمېره کښې ما ته زنګ ووهي، 0 اویا 1 5 6 1 3 9. شمېره یې زه بیا تکراروم، 0 اویا 1 5 6 1 3 9. که هر چا ته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي.
الو، زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی دی، دا 2 کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، 0 اویا 80 19 114. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 80 19 114.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، 2 کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا 40 کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، 0 اویا 9 42 4 9. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 9 42 4 9. والسلام.
بلې، السلام علیکم. پردون یم د شایسته کندهار. شاخان د ګلخان زوی، لا ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي، 0 اویا 5 5 9 5 5 9. مننه. ژوندۍ جیوي ازادي راډیو.
زابل ستارین د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ نه زوی ورک شوی چې د قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاری ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاری ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي، ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده، 0 اویا 5 2 9 8 9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم، 0 اویا 5 2 9 8 9. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي، او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو، السلام علیکم. زه خپل احمدالله یم د زابل د خاکې افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته 15 14 کاله بی کېږي، هغه نوم عبدالقهار. زه د لال محمد اخوندزاده زوی یم، د شیراجالدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپل دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي، 0 اویا 1 5 4 3 1 4 4. یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 1 5 4 3 1 4 4. خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده، 0 اویا 0 0 2 4 3 6 1. یو ریبیا وایم، سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خوې پمنې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
د افغان د سیم مخابرات شرکت ګډونکوونکي د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډونکوونکي یاست، 9899 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.